چه بر باشد چه بر سپ
احمدی سپ تاسو ستړي مشه دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه شي او د اوربند هیله لري. د پاکستان صدراعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملتپال هندوان د مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي، او په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي دي.
زمون تم او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویل دی چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د په وینا پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د مصالحې د عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلې خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمود آریان وویل
ترهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتي پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نښته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. بلخوا بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوي، دوه نفر ټپیان شوي دي.
شغله آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونا چار وزارت وایي چې تېر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونا چار د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د 15 حوزې په اړوند سیمه کې شوې. شغله آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې په روسیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د انسانانو د وژنو او ټپي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبه په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبا به سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبې په کابل کې روانې دي. پرون شاهین آسماني د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وه وویل په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د ده په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشرانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. د روسي د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وای ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورل دی چې له ده سره سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. ناوالنی پر خپل انسټاګرام لیکلی له ناروغۍ وروسته پیلوټ البته په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکوونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی دی او دته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسیې د اپوزیسیون 44 کلن مشر په البته کې له سایبریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغه شو او الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولیږدول شو او نږدې دوه اونۍ په بې سره حالت کې په روغتون کې تیرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناوالني په نوي چاک ډوله کیمیاوي موادو چې پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. ناوالني چې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن بلل شوی. ډاکټران وایي که د نوموړي وضعیت د اوس په شان په چټکۍ سره ښه شي نو د ناروغۍ ټولې نښې به یې له منځه ولاړې شي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. دا انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د دسمبر په 15 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د 4 نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان مشرانو پر افغان سولې خبرې وکړې.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دواړو دورو اړین وګڼي.
دا خبری اسلام آباد ته د ملي مصالحې دالی شورا د مشر د سفر په درشل کې شي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییز هوادونو د ملاتړ جلبول.
طالبانو پوره څلور بشکاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې پخوانی ولسمشر نجیب الله ووژه.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلای وړنه.
د تاریخ د دې ورځې په اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې.
د پاکستان سرلیاسم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او سرلیاسم عمران خان داسې مهال د خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالۍ شي.
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوینی ملسیز وړاندې لڅو خوا او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورځ چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دغې پیښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې یو ځای جوړې کړې دي. خاطر پردیس د څلورویشت کلونو پر دغو لوړو ژورو په دې راپور کې په تفصیل تیر شو.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخي پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سهار اعلان وکړي د شپې سهار ته راغله په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو څوډیم په ډېر ځای تاسو جوړ ټوکو د وام دي اوس مخ په دې واړه او بل پاتې
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت یې نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپلې واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلۍ وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډه چون زړېدلی حالت و. په زړېدلي حالت کې د پیژنګلۍ د سخته او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشولاو کابلیت طالبان ته پریخود.
سلیم محمد ریګستانی چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼله چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وه، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیري جبري شوې، نجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېرې نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې وروسته د متحد جبهې یا په عامه اصطلاح شمالي ټلوالي په نامه مشهور شول کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته یې د دغې ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه، له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرځول له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي.
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټې موخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی په دغه دا اهداف کې دی کامیاب شوی ولی کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یواز سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کوي چې د انحصار مسله وا
خو د خاورې او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واسطول کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین ربانی په مشرۍ پر زول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله او همدا نه پیژندل شوی واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله او تیر نږدې شل کال د یوې وسلوالې مخالفې ډلې په توګه واک ته د بیرته ستنېدو هڅې جاری وساتلې په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغسې توده ساتلې له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل همدې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته یې لرې دا پوښتنې واندېښنې هم جوړې کړې چې په سخت دریځۍ ازمایل شوې ډله طالبان که بیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي د ځواب لپاره یې ټولې سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اسمت ساروان کتنه ورته کوي
ډیپلوماټ نشه په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده د دې مجلې له لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي خو له دې سره سره په تاوتریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواوو خبرې تر اوسه پورې د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللي د ډیپلوماټ خبرونې لمخي د تاوتریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه داده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسول نشته لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوبلو د اړولو خبر ورکوي لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو ادعا کوي د افغانستان حکومت د قطر پر روانو خبرو کې د اوربند غشتنه کوي خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي ډیپلوماټ ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړې د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاوتریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي رسپانه د کانکور په ازموینه کې د شمسیه علیزاده اول نمره کېدو ته اشاره کړې رسپانه لیکلي د انجلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ اتلس کلنی شمسیه علیزاده د شاوخوا شل زر زده کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالی شو نیویارک ټایمز زیاتوي په میوند اکاډمۍ کې چې شمسیه علیزاده درس وایي تر 200 ډیر زده کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست څلوېښت تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د فلسطین ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کنفرانس ته جوړېدو غوښتنه کړې ده محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دا کنفرانس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري د موضوع جزئیات احمد تکل پر راپور کې
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتیرش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کنفرانس مشري وکړي محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي عباس له ګوتیرش څخه وغوښتل چې د دې کنفرانس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنې امریکا روسیې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همداراز د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي هغه زیاته کړه چې دا کنفرانس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې په رښتینې پروسه کې ګډون وکړي فلسطینیان په لویدیځه غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړېدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. دا ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلو اشغال کړه. فلسطیني مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان له مخې په اشغال شویو سیمو کې یهودي میشت ځایونه د اسرائیلو د قلمرو برخه کېدل. ښاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوې بڼه په عمومي اسمبله کې واورول شو، ویل تر څو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار له پامه غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکال د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت له مخې عربي هیوادونه له اسرائیلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1948 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقه لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغند. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یو هر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحده ایالاتو د وروستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رایه چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رایه ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ چې د نومبر په 3مه ده د رایه چونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله څنګه په دې اړه دا تفصیلي راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایه چونه درغلیو ته لار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراټان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوسټ له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نشي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پامې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشري ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په وروستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلې.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساينس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړ شوي.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه هم داسې یو وخت چې د هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلې او ویریزي چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ لاري رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13مه د CNN ټلویزیون په یو جوړه شوې غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ
ملاتړي د دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته، که چیرې د انتخاباتو ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري دي رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اول ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس دیموکراتانو خپل دیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی، او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړې، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د دیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2016 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوسټ لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2016 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د برېټانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلې چې څه باندې 70% جمهوري غوښتونکي د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 50% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سکال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهد ولسوالۍ رمضان اساسه ټلیفون کړکر شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب دي، چې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو دپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران یې. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځایه ورسېږي، دا مرسته که د خوار او غریب د ستړي دپاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د تاریخ ملکان یې خو دا غوږ زه خبره زه ورسوم دا پایش لرو چې دا سنځین شي چې دا د مخ خواران تر اس. السلام علیکم. زه په هلمند ولایت کې مرکزای بولتون ماسلم. موږ مشکل دا دي چې دا د وکاله مخې بولتون لا وسو دي، نو وس موږ نه په کابل تو وزارت کې نه تاسو لرو او انم ته ویلرا کې چې بولتون د ولار سو او موږ بولتون وزارت لا وکړی دي. موږ ټول مشکل ورونه دا مشکل دي، موږ د دې کال فارغ شو دي، دا ټول نو وخت مزایې وسو په سي چور کې په سي زایې وسو. نو موږ مارا باید نو پوری شروع وایو.
السلام علیکم. زه پته شاد خوش ولایت نه تاسو سره د تلپانه په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غینه سره وکړلو سره مته کې تنو سره ورسی چې دا نه پر جنگ ته نه دی، دا و ته ټول وروته دی جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بند نه کوي. نو د څه خغه به پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې به مهمه موضوع ته اشاره کړې ده، او د لیکي د خرمن یو سفري قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکان شته، باید ورلمخه مخونی ولشي. هڅه کوو چې په دې خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو. کوم چیرته نوې معلومات په دې برخه کې پیدا کړل تاسو سره به شریک کړو. فهیم زابلیل کې به اوربند د سولې خبرې د وخت ځای کول دي. اسماعیل دانش لنن ګرهار علی کې د ولس هیله د واقعي سول راتګ دی، د جګړې شکیلې غاړې باید د ولس ته هیله پوره کړي. موسی کلیم د کندهار لارغستان ولسوالي په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي، په بخښنې سره سي وروسته اس ام اس ته د نل وصل کیږي، البته د اوربند غوښتنه کړې ده. لیلا ستانګزی له لوګر لیکي خدای دې ګران هیواد افغانستان ته سول راولي. ذاکر الله د غزنی لاندړو لیکلي دي حکومت باید په رښتیا سولې ته مخه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د سولې خبرو ته مهیلي کمی شوې دي، ځکه چې طالبان اوربند نه کوي. عبدالنافع افغان لیکي په قطر کې مذاکرات روان دي او طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی، دوی سولې نه غواړي، په زور د افغانستان نیول غواړي. احمد الله فیضی لیکي باید د بیوزله افغانانو وشل کېدل او ټپی کېدل پای ته ورسیږي. شفیع الله چاروان له هلمند لیکي ک طالبان اوربند نه کوي نو د سولې رواني خبري نتیجه نه ورکوي. او خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دالین لیکلي دي ک طالبان د سولې په خبرو کې د حنفي فقنه کار اخلي نو افغان حکومت ته ورسره ومني. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 8:30 دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ارګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلې خبر ورکوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان ستر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه چې پکتیا ته ورځو، دغه اوس له پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په ټلیفون را سره دی. داسې خبر مو ترلاسه کړی دی چې په پکتیا کې د سپری او د خرمنې د قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکانات شته. آرین صاحب، څرنګه دغه امکانات څرنګه رامنځته شوي دي؟
ډیره مننه شبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. رښتیا هم په پکتیا کې د ځمکې او د غرونو ترمنځ جګړې یواله خو ننګونو ستونزه ده چې له ډېر مخ پخوا راهیسې دلته د مشتو قومونو ترمنځ او د قبیلو ترمنځ وخت نا وخت پرې جګړې کېږي. خیر مینه او سپیره هم دوه هغه قبیلې دي چې له ډېر پخوا راهیسې دوی د یوه غره په سر چې دا وا پرلری جنرال پرلری نښتی کې خپل منځ کې جګړې کوي چې تر اوسه پورې ان مرشوب له هم لري. خو پرون رئیس دغه سي غیر رسمي راپور نه البته ورکول کیږي لسی خلکو له سره ته مخنیولای شي. بیا هم مرچینې ولشوي دي او دوړو خو به هڅه کوي چې پیو بل باندې تاروز وکوي او بل اخره دغه موضوع یو طرفه کې خو تر اوسه پورې جګړه نه ده شوې. یوازې د جګړې امکان تر ډېره بریښي.
آریان صاحب، د دې جګړې د مخنیوي لپاره چارواکو او یا مخورو قومي مشرانو کومې هڅې تر اوسه پورې کړې دي؟
په پکتیا کې تر ډېره دغه ستونزې د جرګو مرکو لارې حل کیږي. څو ځله موږ چې کله د پکتیا له ځایي چارواکو او همدارنګه په خپله د دې قبیلو له مشرانو سره ولیدل، د دوی ترمنځ ناستې شوې دي، د دوی ترمنځ خبرې اترې شوې دي، اما پایله یې نه ده ورکړې. تر ډېره دغسې جرګې او مرکې د نورو قبیلو د مشرانو په منځګړیتوب ترسره کېږي. کله کله داسې هم کېږي چې په بیړني ډول چې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، په موقت ډول خلک د دوی منځ ورځي او هغه جګړه دروي. په اصطلاح ټوپۍ ورته ویل کېږي، ټوپۍ ډنګوي او د یو کال د څو میاشتو لپاره د دوی ترمنځ اوربند کېږي. خو د دې لپاره چې په دایمي ډول دغه ستونزې حل شي، دوی جرګې او مرکې کوي او بل اخره ځینې حل کېږي او ځینې همداسې نه حل پاتې کېږي.
دغه د موقتي هڅې لپاره د موقتي اوربند به ورته ووایو لپاره هڅې نه دي شوي تر اوسه پورې د خرمنې او سپری د قومونو ترمنځ؟
تر اوسه پورې چې د دوی ترمنځ جنگ نه ده شوی، همدا د هڅو پایله ده چې د جرګو او مرکو له لارې یا په اصطلاح د قومي مشرانو له لارې یا په ټول کې کول چې دوی سره صحیح اداره هم تر یوه اندازې پورې مله ده. د دوی له لارې دغه هڅه شوې ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جګړه نه کوي. خو ځینې وخت کله کله
دل وقت بوره که یه زین وقت یو یو دل یو طرف پا برونده دوی پا خبره چه یرزل که وی تیرهی که وی او کل کل دسته هم کیږي چې لکوس وخت د جلغوزه وخت او دغه یو موسم د سیزن د دې په څیر چې جلغوزه راټولېږي او بلخره خرڅېږي او دغه وختونو کې هم د دوالو ډلو ترمنځ څنګه راپورته کیږي.
احسان آریان مننه له پکتیا د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفری پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام لرو. او د کور کلی پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مسله څرګندل شوې چې ځینې خلک ورسره احتیاط نه کوي. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې هم اوریدل شي. او د کورونا په ارتباط په نړیواله سطح نوې خبرداري چې تقریبا د کورونا د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته په نړۍ کې رسیدل.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونایي حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونه نیول شي، کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونۍ کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونۍ ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مخته بیولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول. خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي، وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنطین و نو راغله چې خپل فکر بدل کړو ځکه کې تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې اخلاص نه ده. نو همداسې خبرو کول کېږي خو حفظالصحه دا شان نه مراتېږي، نو فاصله مسله نشته. کورې چې نه راوړو خوار چې همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي تالونه خوري، گاز خوري، ساتیری کوي. نو نه مراتېږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده. او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي، خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي. زیاتره خلک نور دوکانونه دي، شیونه دي، ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراته کړی ده، هر څه په نظر کې نیولی ده، نو فاصله مراته کړی ده، لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. نو زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه. خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ځاتي پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراد کړي او ځکه چې کورونا دویم موج راتلونکو ده نو دلته ډېره بے پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی یو چمن کې ناستی او فاصله اصلا نه مراته ماسک چانه ده اچولې و درد خوړه چې خوري صحیح لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراد شي. نورې خبره نشته زه چې اوس ګورم هر څوک دي د کانتین نه شی اخلي او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بل هم پکې کینو دې کالو دا او څوک صحتمند نه ده معلوم او به چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولې ده نو زما په نظر خو مراد نه ده او خدای مه کړه دلته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کیږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تاب لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي
هو د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع و هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو پارک بند و هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي هغه د لپاره مسافه مراد کړي نشانونه مورته لګولي هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د دوشیم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس د سه خلاصې وخیل چې خلاص شو خو بیا احتیاط کوم د سپیکر لري چې کوم ورځ رشمي او د نور لري نو ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګر
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی مدته نوځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړي د غلبته فاصله او ماسک او دسکش چینل لري نږدې ناستی ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته ورشم پوښتنه به وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړي په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده ول به دوی ته ورشم. ورچانه اجازه ده
مهرباني.
نومو
محمد عالم رحیمی د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میرې له خاطره تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناستسته یا ماسک او دسکش نه لري ولې مو کورونا نه ده مراحت کړي؟
کورونا خو خلاص شو نو یو دوره او تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین وو. ما له هغه نه اوس خلک راوتي میلې ته تفریح په خاطر نور ورځه کم نه ده مراحت کړی خاص هغه خو نشته. ویره نشته نه نو را کومه ویره سوا ټولو خلکو تېره کړه او اوس عادي خبره ده بیرته عادي ژوند خلکو پیل کړه خپل تفریح کوي هغه کې ځکه د طبیعت نه خوند واخلي.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو نه.
مننه کوم. دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم مهرباني سنو پېژنې؟
احمد رشاد یم د کابل اوسېدونکی.
تاسو څنګه نن پارک ته راغلی؟
هو نن مالو درګه تفریح وکړو له پارک ته راسو.
څنګه د سکه شی ماسک او د فاصله خوني دي مراد کړی والی؟
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیره کنو بس خلاص.
یعنی تاسو تیره کړی کورونا؟
هو او کورونا مې تیره کنو وروي چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نيسته.
تر تاسو مونږ بل ډور هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پېژن.
د مومدین د کابل ولایت په مون له سره خالدارې د کلی اوسیدم کې بل څه پورته راغلی چې نن چکرو.
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی دسکه شمونې دی چولی ماسک ما د څنګه غونه کې هم ناستسته څنګه
ولز چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه په شکه ولګم چې کورونا بسل نه وي زکه داسې اوس خو ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو د سترو نه باندې حالت کې دی مکتبونه شروع شو مکتبو کې ټول دي نیولې نو ان شاء الله څه نه وي.
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي؟ او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. د ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا ختمه نه ده نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګ راتګ هم خطرناک کېدی شي تمام شي ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي
دا طبیعي خبره ده پخوا هم چې کله
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د احتیاط ذات لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غېږ نور کول د فاصلې مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو نه مخنیوي د دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي او بل د هاکسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختلالي یا په خوانې تنفسي ستونزو ناروغي لري لکه د نفس تنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفس تکلیفونه لري او همدارنګه هاکسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هاکسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله مېندې دا هاکسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای نو دوینه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو دا ود دی ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام
اوازه ده چې د کورونا بل څپام راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده. پام وکړئ، خوږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابللي دي، ښاغلی خارپاک صاحب او ښاغلی ریګي صاحب. ټولو ته ښه راغلاست وایم. زمونږ د نننۍ درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا را ګز کړه خفه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسې او د ګوړې اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره عصري ښار جوړ کړم.
ډېر ښه خارپاک صاحب. اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یئ، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو، دا معنی لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامت. دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په خارونو نوی بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي.
اوس مو د هغه قرارداد له حاله خبره و چې له څو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سړک د بایسکلونو په لاره بدل کړی دی. څنګه دې وکړه؟ سړک څنګه شو؟
قرارداد مې واخیست، ډېر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشاله یې؟
ماته؟ ماته سمی نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتره سړک دی چې بر یې 12 متره، چې د هرې خوا پیاده روي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. که نه لومړی بر 100 متره و، خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه؟
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی، د تا سال دی. او یو بل ښکار مې وکړو. او 12 متره سړک دی، طول یې 100 کیلومتره، په 5 میلیونه ډالر کېږي. ته یې بر 8 متره ونیسه او له پیاده روی هم 1 متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته می ورکړه
چې سمې عملی کی
د بایسکلونو لار ده کوم لوی واټ نه دی چې جوړی نشی کړای
دا څه وای د بایسکلونو لار ده
هو خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالر رو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سورې درې متره او پیاده روی هیڅ نه درلوده بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په 5 لک ډالر ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په 2 لک ډالر ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوی په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ او دغه دی مال وروستي قراردادی سره په 50,000 ډالر قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه
لیوانی دا هغه مخکې خوړل شوی دی هر یوف 2% ورکړی دی د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي
او دا هم یو برک شیر
ای زما گرانی قدردان گلی ای زما گرانی قدردان گلی چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی چلا را نوی نما خبر ناو رما او تند کن خورما لکد خوار خون کی د زور با اسکل پشانتی لکه د خوار خون کی د زور با اسکل پشانتی ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم خو چرا په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او آتیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان په خوب کې ویریږم بړستن کې نیخ راکینم بړستن کې نیخ راکینم ای زما گران قدردان گلی چرا پیا چی کلا هغستا تور شونډی دا رنگ می تور شی داسی لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم د تور زړگی او تور وجدان پشانتی د تور زړگی او تور وجدان پشانتی زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپل چرته همسایه اوسیږي او خپل چرته همسایه اوسیږي یوازې یو کار کوم او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم دومره هم نه یم دارن دومره هم نه یم دارن
او اوس دیوالی له نتیجې هم خبر شئ
دا ولی هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي
ورکه وایه هغه دې څوک هم په غم کې نه دي
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي
چېرته
ته یو ځل شیرپور ته ورشه سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي
په بلا یې وهې بندوي دي
ولی بند کړي دا کار دوی په قواله اخیسته
اوس خو یې اخیستی زور لري
ولی حکومت هم داسې نه کوي ده چې وي خلکو ته کار نه پیدا کوي ولی د فساد مخه نه نیسي
د تا اعصاب خراب دي ورسه ډاکټر ته
دا ولی ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی ولی ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي
اوس یې ته څه کوي اوس اړه
دا ولی څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نسي کولی
او چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نسي کړی
و ښځې ته خو لږ فکر وکړه هر چېرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي خو ولې تلاشي درک نه لري ولې هسې خلک تنګوي
خو هغه دیار موټر ته ګوري نو
د څه لپاره
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري
د تا مغزه خراب سوي دي دغو پښتون ته دي رشوت خور قضیه هم جواب نسور کولای ولی دازی کیجی ولی هزی کیجی کم نرده چه مخی ونیسی
ولی د انتخاباتو پر وقت لخلکو سر د دروغ وعده کولی ولی پا دروغ د خلکو رای واخیستی ولی مک دغسی پا نیمه لار که ایران درو ولی
او خدا های نکه چی لیوانه ایسو
ولی
او خدا های لیوانه ایسو مستوه کم او خدا های
ولی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور ستاره امینی حیا اوریاخیل او زای یاسمین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسبکسونو شمیرې مو دادی کابل سوارلس یاویا کندهار دوویشت کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد څلور
مننه چی ازادي راډیو اورئ.